السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې او ری چې د کرنې وزارت کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. په کونړ کې پوځي عملیات سوي چې تر 40 زیات وسلوالې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دې خبري مجله کې چې د سهار تر 9:30 دوام کوي نور راپورونه او مطالب هم لرو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او اوریدلای سي. نن یک شنبه ده، د مرغومي یا جدي اتويشتمه د جنوري 13. خبري مجله په خبرونو پیلو. ولسي جرګه نن د کاندید وزیرانو د سوابقو د ارزونې او تحقیق په اړه کار پیلوي. امنیتي چارواکو دا منلی چې 15 مشکوک کسان یې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د برید په تړاو نیولي. او په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه امریکایي سیال د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د هغه ائتلاف له غړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نوماند په هغه لیست کې شامل دی چې د نړیوالو پولیسو لخوا تر جدي تعقیب لاندې دی. د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د انټرنیټ پاڼې د معلوماتو له مخې محمد یعقوب حیدری په 2003 میلادي کال کې په استونیا کې د لویې کچې مالیه د نه ورکولو له کبله د هغې هیواد د چارواکو لخوا تر تعقیب لاندې دی. تفصیل وروسته. د افغانستان ولسي جرګه نن د کاندید وزیرانو د سوابقو د ارزونې او تحقیق په اړه کار پیلوي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د دینی چارو، پوهنې، لوړ زده کړو او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه به د 15 کاندید وزیرانو په اړه ارزونې وکړي. د وزیرانو پخوانی کارونه به وارزول سي او تحصیلي اسناد به یې د لوړو زده کړو وزارت لخوا وکتل سي او د دوی تابعیتونه به هم معلوم سي. که څوک پخوانی جرمي دوسیه ولري، له لوی څارنوالۍ او سترې محکمې پورې اړه معلومات غواړو او ډاډ دې راکړي چې دغو کسانو پخوا کومه جرمي دوسیه درلوده او کنه. د افغانستان نوی حکومت تر نږدې 3.5 میاشتو وروسته نوې کابینه معرفي کړه او ټاکل سوې د 3 می پورس ولسي جرګې ته ورپېژندل سي. د افغانستان امنیتي چارواکو دا منلی چې 15 مشکوک کسان یې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د برید په تړاو نیولي دي. افغان چارواکو د شامې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دغه 15 کسان په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله کې وروسته له هغې ونیول سول چې اسلام آباد یې په اړه کابل ته معلومات ورکړل. افغان چارواکي وایي له دغو مشکوکو کسانو څخه یې یو هم افغان نه دی. په پام کې ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند او د هغه امریکایي سیال جان کیری د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د هغه ائتلاف له غړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. چارواکو پرون ویل چې په دې یو ورځنۍ کتنې کې به د عرب هیوادونو په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. هاموند ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته وویل دغه غونډه به یو مهم فرصت وي. د دې غونډې اعلان په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په واشنگټن کې سره وکتل. د یمن د ملي امنیت د خدماتي ادارې مشر وایي دوه فرانسوي اتباع چې له القاعدې سره په تړاو تورن دي د تحقیقاتو لپاره په منځني ختیځ کې نیول سوي دي. جنرال محمد الحمدي د شامې پر ورځ وویل چې دغه دوه فرانسوي وګړي په 13 ساعتونو کې نیول سوي دي. دا کسان وروسته له هغې ونیول سول چې د القاعده شبکې د یمن څانګې په پاریس کې د شارلي ابدو په نامه تنظیم مجلې پر دفتر د برید مسؤلیت ومانه. د اوکراین د ختیځ دونیتسک د هوایي ډګر د کنټرول په تړاو د اوکراین د پاوز او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې پرون نورې هم سختې سوې. د ورځې په اوږدو کې چاودنې او د درنو وسلو ډزې وسوې او لږ تر لږه شپږ نور کسان ووژل سول. کیف د شامې پر ورځ په بیړه د جګړې لومړۍ کرښې ته چې له واورو هم ډکې وې بیړنۍ مرستې ولېږلې.
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو، د هیواد د سولې خارونو د هوا حالاتو ته په کتو سره نن به په کابل او غزنی کې هوا تر ټولو سړه وي. په کابل کې به اسمان نیمریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 3. غزنی کې اسمان نیمریز، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 3. هرات کې اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. کندهار کې آسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 2. مزار شریف کې آسمان بیا هم د پرون پشن برګ د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 3. او جلال آباد نسبت تر نور خارونو توت خودل شوی چې آسمان به نیم وریز وي د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
دا آزادی رادیو ده. اور چې د افغانستان د کرنې وزارت ته کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری د انټرپول یا نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. په کونړ کې پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره
مخالفین وژل شوي دي.
د کورنی چارو وزارت منی چې ځینې طالبان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري سوي. په ننګرهار کې خبر اعلانو د خپل یو ملګري د وژل کېدو په اعتراض خپل ږغ پورته کړ. دوی پر خپل مبارزه ټینګار وکړ.
د ژورنالیزم غږ به هیڅ وخت غلی نه شي. دوی به د حق لپاره مبارزه کوي. دا مبارزه به نه سړیږي.
د ژوند رنگونه هم په دې خبرې مجله کې واوري.
دا سهار کړه چې پر مخ باندې باروم دا ماته داسې معلومیږي لکه چې یو علی کفتر تیارلم.
ترونی مباجو نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څیړو. تاسې د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر او بجو او دیر شو دقیقو دوام کوي. د افغانستان د کرنې وزارت ته کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری د انټرپول یا نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. پر د تور پورې دی چې په استونیا کې د مالیې له ورکولو ډډه کړې او په فریبکارانه تبادلو کې هم لاس لري. په خپله حیدری هم مني چې نوم یې په دې لیست کې شامل دی خو پر خپله بې ګناهۍ ټینګار کوي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر پور کې.
د افغانستان د کرنې وزارت ته نومان محمد یعقوب حیدری په استونیا کې د مالیې د نه ورکولو له کبله تورن دی او له همدې کبله د انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې دی. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول پر انټرنیټ پاڼې د ښاغلي حیدری عکس هم لګول سوی خو په دې برخه کې ډېر معلومات نه دي ورکړل سوي. د رویټرز خبري اژانس د معلوماتو له مخې ښاغلی حیدری په دې لیست کې د خپل نوم خپرېدل تاییدوي خو پر خپل بیګناهۍ ټینګار کوي. د راپورونو له مخې نوموړي ویلي چې یو وخت د صادراتو او وارداتو د هغه شرکت مشري کوله چې په روسیه او ختیځ اروپا کې فعالیت درلود. محمد یعقوب حیدری د ولسمشر اشرف غنی له لوري د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت نومول شوی دی. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د انټرپول د فهرست په اړه به خبري شولې او وايي په دې اړه تحقیق وکړي. په همدې حال کې په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د اجرایي رئیس سلاکار صدیق فضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل چې هم د افغانستان پارلمان او هم نورې اړوندې ادارې باید دا موضوع تعقیب کړي.
آقای محمد یعقوب حیدری از طرف تیم
دی ویل دې کبل چې ښاغلی محمد یعقوب حیدری د تحول او تداوم تیم لخوا د وزیر په توګه نومول شوی. نو شایي چې د ولسمشر اشرف غنی تیم په دې اړه لازم تحقیقات وکړي خو اوس چې دا موضوع پر رسنیو کې مطرح شوی او اسناد هم لاسته راغلي دي نو باید هم د افغانستان پارلمان او هم نور اړوندې ادارې په دې اړه پلټنې وکړي. موږ لا هم وخت لرو.
ما فرصت درم.
د ولسمشر د لوري تر مراسمو نږدې درې نیمې میاشتې وروسته د افغانستان د ملي وحدت حکومت 25 وزارتونو ته نمندان معرفي کړل. په دې 25 کسانو کې 14 د ولسمشر او 12 د اجرایي رئیس لخوا معرفي سو. ټاکل شوی دغه وزیران د سیشن بی پورس په رسمي ډول د افغانستان ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي سي.
مومر دل چې د افغانستان د کرنې وزارت ته کاندید وزیر محمد یعقوب حیدری د انټرپول یا نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. پر د مالی درغلیو تور پورې سوی دی. دا په اصل کې د ټاکل شوی کاندید وزیران د سه شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د باور رایه اخیستلو لپاره معرفي سي. ولسی جرګه نن د دغو کاندید وزیرانو د سوابقو څېړنه پیلوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي امکان لري چې د کاندیدانو معرفي کېدل او دوی ته رایه ورکول د دوی رخصتي یو اونۍ وځنډوي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي دا ځل به کاندیدانو ته د رایه ورکول په برخه کې د تیر وختونو په نسبت جدي عمل وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په پام کې و چې د ولسی جرګې غړي د دلوي په لومړۍ د ژمي د رخصتۍ په نوم د یوې نیمې میاشتې لپاره رخصت شي. او د جرګې اداري پلاوی وای چې د نوو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو او دوی ته د رای ورکولو په خاطر دغه رخصتي وزنډېده. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنۍ ته وویل چې ژمنۍ رخصتي خلکو او هیواد ته د خدمت په خاطر وزنډوله.
مون خود ملت خیگانی دا پارا او زمون ملیگتو دا پارا احتمالا که چیره سواب بر سواب گاویره مرفی شی مون شاید ایه افت پوری خپل تحتیلات روز سواب شو ترسو مون شگوله شده احتمال دو حکومت دا.
خاغلی عرفان دا هم وویل که چیره کاندید وزیران ولسی جرگیتا لمعرفی که دو روز تا دباور رای خپلی نکلی دنو کاندیدانو پا برخه که با لرخصتی روز تا تصمیم ونی ول شی. راپورونه وایي ټاکل شوی و چې نوي کاندید وزیران به د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته ورمعرفي شي، خو د جرګې اداري پلاوی وویل چې حکومت دا کار د نامعلومو دلایلو له امله وځنډاوه. افغان حکومت د خلکو د غوښتنو او تاکیدونو سره سره شاوخوا درې نیمې میاشتې وروسته د 1529 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د عمومي رئیسانو لیست اعلان کړ. د ولسی جرګې غړي د کاندیدو وزیرانو په حق له مختلف نظریات لري او وایي چې دا ځل به هغو کاندیدو وزیرانو ته د باور رای ورنکړي چې دوه تابعیت لري او د نورو په برخه کې به هم دقت وکړي. د ولسی جرګې غړي شیرولی وردک وویل
دا ځل به د ملت استازي واقعا هم په دې باندې اکتفا وکړي چې هغه یوه ښه قوي مدیریت ته رای ورکړي، نه دا چې په قوم او په ژبه او په سمت او په ګروهي اهدافو باندې تقسیم وي.
د ولسی جرګې بل غړي ډاکټر میربت خان منګل وویل چې کاندیدو وزیرانو ته به د رای ورکولو پر مهال تیرې اشتباګانې تکرار نه کړي.
په موږ معیار وفاداري، صداقت او تعلیم او تجربه دا مسایل دي چې موږ دوی ته په نظر کې نیولی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دورو کې داسې ویل شوي وو چې د جرګې ځینو غړو له کاندیدانو سره معاملې کړي او یا یې د پیسو په بدل کې رای ورکړي دي. زینو راپورونه دا هم ویلی و چې د جرګې یو شمېر غړو ژبنۍ، سیمه ییزې او قومي موضوعګانې په پام کې نیولي او په همدې اساس یې خپلې رایې کارولی دي. ناتایید شوي راپورونه وایي چې نوو کاندیدو وزیرانو د ولسی جرګې یو شمېر غړو ته مېلمستیاګانې کړي چې د باور رای ورته ورکړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د جرګې غړي به دا ځل کاندیدانو ته د رای ورکولو پر مهال څومره دقت وکړي، خو له ځینو خلکو سره دا اندېښنې پیدا شوي چې که د جرګې غړي په دې برخه کې اصولي عمل ونه کړي ممکن ټولنه له یو لړ کړکیچونو سره مخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې دا راپور هم لرو چې په افغانستان کې ځینو وسلوالو کسانو له داعش یا د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی دی. خو تر هغه مخکې په کونړ کې د امنیتي پیښو په اړه یو راپور لرو. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په دانګام ولسوالۍ کې اوس هم پوځي عملیات روان دي او ګڼو وسلوالو ته په دغو عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوال طالبان هم په دغو عملیاتو کې ورته دعوه لري. تفصیل د روحله انوري په راپور کې.
په ختیځ کې د ملي اردو مسولین او دولتي چارواکي وایي چې د دانګام په دوه ورځنیو پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي او ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان محمد نعمان هاتفي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې تر ماښامه په دانګام ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
مخالفین وژل شوي دي، کارکوت او خروپتی چې بل د مخالفینو مقاومت موضوعګانې وي ټول د مخالفین د شتون نه تصفیه شوي دي.
هاتفي وایي په دوه ورځنیو پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو دوه تنه سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله بیا وایي چې کوم ځایونه افغان ځواکونو نیولي هغه به ساتي او د نور پرمختګ هڅبه هم کوي.
پولیس ملی دی، پولیس محلی بم جذبی کې نور خطا چې ته پاتې دی هغه ان شاء الله تعالی دغه مسولیت په غاړه خلو، خصوصا د څلور مهمه پوسټې چې دي چې مخکې ما ذکر وکړ، زمان باندې د ایوب باندې د کارکوټ سر دی د کانتو سر دی ان شاء الله تعالی دغه بزمن قطعات پراته.
طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو رالي غلي تلیفوني پیغام کې داوه کړی چې په مخامخ نخټو او د مینونو په چولو کې غنو دولتي سرتیرو ته مرګ جوړ بلاړولي او په سیمه کې ملګری اوس هم مقاومت کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی د ازادي رادیو خبرونه اوریج په افغانستان کې د محل د سحر و بجو 15 دقیقې سپیده هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د کرنې وزارت د کاندید وزیر د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل دی. د افغانستان ولسي جرګه نن د کاندید وزیرانو د سوابقو د ارزونې او تحقیق په اړه کار پیلوي. د افغانستان امنیتي چارواکو دا منلی چې 15 مشکوک کسان یې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د برید په تړاو نیولې دي. پام کې ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند او د هغه امریکایي سیال جان کیری د پنځمه په ورځ په لندن کې د هغه ائتلاف له غړو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د یمن د ملي امنیت د خدماتي ادارې مشر وایي دوه فرانسوي اتباع چې له القاعده سره په تړاو تورن دي د تحقیقاتو لپاره په منځني ختیځ کې نیول سوي دي. او د اوکراین د ختیځ دونیتسک د هوایي ډګر د کنټرول په تړاو د اوکراین د پاوز او روس پلوه بل تر غوښتونکو ترمنځ جګړې پرون نورې هم سختې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او اوس هم فرشته جلالزی نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د بریتانیا ګارډین رسپانې د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې افغان چارواکو 15 تنه د پېښور په یو ښوونځي په حمله کې د لاس ترلودو په تور نیولې دي. دریو افغان چارواکو چې نه غوښتل نومونه یې څرګند سي پرون د ګارډین رسپانې ته ویلي چې دا کسان له پاکستان سره پولي ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې نیول شوي دي. د دسمبر په 14مه په پېښور کې په یو ښوونځي په حمله کې تر 340 زیات زده کوونکي ووژل شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. د فاکس نیوز بیا د امریکا له خوا د افغانستان د بیا رغونې د چارو د سرمفتش د دفتر سیګار پر هغه رپورټ تبصره کړې چې وایي د امریکایانو د مالی 15 لک ډالر په افغانستان کې پر داسې کمزورو ودانیو ځای شوي چې تر جوړېدو څلور میاشتې وروسته نړیدلې دي. د امریکا د دې ادارې مشر جان سوپکو فاکس نیوز ته ویلي چې د دغو ودانیو پروژو تر دې حده ناکام کار کړی چې د امریکایانو او د امریکا د حکومت د شرمندګۍ سبب سوي دي. جان سوپکو خبرداري ورکړی چې که د امریکا فدرالي ادارې او د لاسې پروژو نږدې څارنه ونه کړي په افغانستان کې به د امریکایانو د پیسو د ضایع کېدو بهیر جاري پاتې شي. فاکس نیوز ویلي چې دا ودانۍ د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوې وه، خو هغه شرکت چې د دې ودانیو قرارداد ورکړ سوی وو په معیار کار کړی او په ډېر ټیټ کیفیت مواد یې کارولي دي. د فاکس نیوز په وینا دا ودانۍ دومره خراب جوړې شوې چې دیوالونه یې اوبه جذبوي او نړیږي. دا فاکس نیوز په حواله د جان سوپکو ادارې وړاندیز کړی چې دغه ودانیو د مصرف لپاره ضایع شوي پیسې باید بیرته واخیستل شي او هغه چارواکي چې د دې ودانیو د کار څارنه کوله باید له جدي اقدام سره مخامخ شي.
حکومت وی یو شمیر افغان وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره بیعت کړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبان په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ سوي او اوس غواړي چې د اسلامي دولت ډلې په نامه په افغانستان کې امتیاز ترلاسه کړي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
د کورونی چار وزارت د منی چې یو شمیر وسلوالو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په نامه فعالیتونه پیل کړي، خو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره د اړیکو په اړه څه نوایي؟ دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په ځانګړې توګه د طالبانو یو شمیر کسانو د اسلامي دولت ډلې ته په افغانستان کې بیعت کړی.
اطلاعات
چې زموږ کشفي او استخباراتي بنسټونه لري دا دي چې د طالبانو او حقانی تروریستي ډلو مربوط یو شمیر کسانو خپل نمونه اړولي او له داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی. ښاغلی صدیقی ویل چې افغان ځواکونه چمتو دي څو په هر نوم او له هرې ډلې سره مبارزه وکړي او په افغانستان کې د ودې مخه ونیسي. د اسلامي دولت ډله چې مخکې د داعش د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه یادېدله عمدتاً د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو واکمنه ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم په اسلامي دولت واړوه. په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت په اړه وروسته لاغې راپورونه خپاره شول چې په ځینو ولایتونو کې د همدې ډلې په نامه بیرغونه ولګول شول او ان په هلمند کې له طالبانو سره ونښتل. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت قومندان جنرال جان کیمپل لارمی ټایمز خبرونې سره په مرکې کې ویلي داسې راپورونه شته چې د اسلامي دولت ډلې لخوا په افغانستان او پاکستان دواړو کې په ښکاره ډول د خلکو جذبول او د شبنامو خپرول دوام لري. اخو د افغان دولت یو باوري سرچینه درادوي چې د اسلامي دولت وسلوال دي عملاً په افغانستان کې فعالیت ولري، خو بیا هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي. دغه سرچینه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې یو شمیر خنډونو ته اشاره کوي. د سرچینې په حواله د اسلامي دولت ډله سلفیان دي او له افغان طالبانو سره چې سنیان دي مذهبي توپیر لري. نور موضوعات له افغاني وسلوالو سره د همدې ډلې ژبنۍ توپیر او له لری واټن څخه د رهبرۍ ستونزې دي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز په یو مطلب کې لیکلي چې د رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت ادارې په شدت سره په دغه هیواد کې د القاعده او طالبانو له پاتشونو سره مبارزه کړې او د اسلامي دولت ډلې ته هم د اجازه نه ورکړې چې په افغانستان کې ملاتړي جذب کړي. خو کارپوهان بیا وایي چې افغان طالبان نور نسي کولای په افغانستان کې د پاکستان ګټې خوندي کړي او د ډله د طالبانو یو بدیل ډله یادوي. د سیاسي چارو کارپو عبدالجبار قهرمان ازادي رډیو ته په دې اړه داسې وویل:
دا د حساب کمانډان چې کوم وزارت لرل دی اوربند خبر دی، رښتیا هم پاکستان او د پاکستان حامیانو نور د طالب په وجود کې د خپل ګټ دلته سر تر نسی رسول. دوی د نتیجې ته رسیدلی دی چې طالب په داهش باندې تبادله کی.
کارپوهان همدار اسوایی سره لدی چې اسلامي دولت ډله تر دې دمه په افغانستان کې د پام وړ فعالیت نه لري، خو سپارښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د دا ډول خطرناکې وسلوالې ډلې د خپرېدو مخه په جدیت سره ونیسي.
د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د یوې کمیټې چارواکي وایي چې ډیری وګړي د سولې پروسه ناکامه بولي او ترې ناراضه دي. د دې کمیټې غړو ویل چې خلک سولې ته د رسیدو لپاره د سولې عالي شورا په جوړښت کې ژور بدلون غواړي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د سولې په اړه د افغانستان د خلکو د خبرو چلوونکي کمیټه وایي درې عوامل دي چې لامل یې په هیواد کې د سولې پروسه نه سمه عملي شوي او نه یې لازمه نتیجه ورکړې ده. د دې کمیټې غړو د شنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل دوی د سولې په اړه د هیواد د بیلابیلو خلکو سره بحثونه کړي او دې نتیجې ته رسیدلې که په دې برخه کې ځینې اصلاحات رانه شي کله به هم د سولې روانه پروسه نتیجې ته ونه رسیږي. د دې کمیټې غړی حیات الله حیات سولې ته د نه رسیدو لاملونه چې د خلکو له نظر اخیستلو وروسته مشخص کړي داسې بیانوي:
د سولې عالي شورا څه شکل سره وجود لري؟ که په دې شکل سره وي کېدای شي مونږ په 1400 کالو کې هم د سولې هغه اصلي موخې ته ونه رسیږو. دوهم دا ده چې خپله دولتي چارواکي سیاسیون د دو ترمنځ د سولې په اړوند هماهنګي وجود نه لري. دریم لوی علت هغه د نړیوالو لخوا د افغانستان په اړوند یو واضح د سولې پالیسي نشتوالی ده.
د دې کمیټې غړي وایي له دې سره چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه د ځینو هیوادونو تمایل خلک هیلمن کړي، خو د ملي وحدت د حکومت مشران باید د سولې د عالي شورا په ترکیب غور او د حکومتي چارواکو په څرګندونو نظارت ډیر کړي. له دې وړاندې هم یو شمېر ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د سولې په پروسه انتقادونه کړي او ویلي دي چې د سولې عالي شورا په تیرو څو کلونو کې د ډیرو مالي مصارفو سره سره هیڅ کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا غړي هم دا تاییدوي چې د سولې په اړه د دوی هڅو لازمې نتیجې نه دي ورکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو ته وویل د سولې خبرې اوس نوي میکانیزم او د پخوا په پرتله پراخ ملاتړ ته اړتیا لري.
چې د سولې د عالي شورا لپاره یو نوی میکانیزم پکار دی، یو نوی تشکل پکار دی، هغې کې علما وي، نسای منصبان وي، دیپلوماسي متخصصین وي، د اقتصاد متخصصین وي، د جغرافیې متخصصین وي. زموږ په 15 کالو کې چې هر څومره پیغامونه ورکړل زموږ پیغام ته مثبت ځواب نه دی ویلی شوی.
د سولې عالي شورا شاوخوا 15 کاله وړاندې د سولې په اړه د رابلل شوي ملي مشورتي جرګې په وړاندیز جوړه شوه تر څو وسلوال مخالفین له جګړې څخه سولې ته وهڅوي، خو د هغې د کار او مصارفو په اړه وروسته له هغې اندېښنې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په کمښت او د سولې د پروسې سره د یوځای کېدو په اړه خلکو لازم پرمختګ نه دی حس کړی. خو له دې ټولو سره سره د جمهور رئیس اشرف غنی وروستیو بهرنیو سفرونو او ورته د دې هیوادونو لخوا د سولې په برخه کې د همکاریو ډاډ او ژمنو خلک خوشبین کړي او وایي هیلې یې نسبتا آرام راتلونکي ته ډېرې شوې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې په لسګونو ژورنالیستانو د هغه خبریال د وژنې په تړاو اعتراضي غونډه وکړه چې وړمه شپه په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا په 2022 تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
په ننګرهار کې په لسګونو ژورنالیستان د وژل شوي خبریال عاقل وقار د وژنې په غبرګون کې د شمې په ورځ له غرمې وروسته د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې راټول شوي وو او د دې پیښې د غندنې تر څنګ یې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د دې پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو او خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون وویل چې دغه پیښه د بیان د ازادۍ پر وړاندې ستر ګواښ دی.
که هر څوک وي، هر ډله کې وي، هر وسله وال ګرو وي، لا هغوی نه غوښتنه داره چې د یوې انساني بشري خواخوږۍ همدردۍ همدارنګه د ازادۍ او د بیان د خپلواکۍ د بیان د ازادۍ قانون ته د ژمنتیا او درنښت په خاطر دی یو ځل دغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی دی د خپل عمل په سزا ورسئ چې هغوی هم دا وښي چې موږ د بیان ازادۍ ته ژمن یو. که چېرته ونه رسئ نو زموږ غوښتنه او هیله له ټولو ژورنالیستانو او ژورنالیستیکو ټولنو نه دا ده چې د څو ورځو لپاره د دواړو خواوو خبرونه چې دي هغه نور خپاره نه کړي.
په ننګرهار کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې مشر استاد ببرک میاخیل د دې خبریال وژنه د بشریت او اسلامیت خلاف عمل وباله. نوموړي د دې پیښې د غندنې تر څنګ وویل که څه هم دا ډول پیښې پر خبریالانو منفي اغېز غورځوي خو په خبره یې هیڅ خبریال به د دا ډول پیښو په ترسره کېدو سره له خپلې حقې مبارزې څخه په شا نه شي.
د ژورنالیزم غږ به هیڅ وخت غلی نه شي، ژورنالیستان به هیڅ وخت غلی نه شي. دوی به تل د حق په مبارزه بوختوي، دوی به د حق لپاره مبارزه کوي، دا مبارزه به نه سړیږي او لا به تودیږي.
خپلواک ژورنالیست محمد آصف شینواری بیا وایي له ښکېلو خواوو څخه دا تمه نه ده پاتې چې د وژل شوو ژورنالیستانو عاملینو ته سزا ورکړي. نوموړی وایي ژورنالیستان تل هڅه کوي د ولسونو غږ پورته کړي او د هغوی د حقونو د ترلاسه کېدو په خاطر مبارزه کوي. ده پر ولس غږ وکړ چې دوی باید د ژورنالیستانو ملاتړ او ساتنه وکړي.
زلمړی د خپل ولس نه غواړم چې ژورنالیست د یو قلم سره د یو ولس ستونزو ترجمان دی، د دوی په چوپړ کې دی، د دوی ستونزې را برسره کوي. لږ تر لږه مو د ولس نه هیله داره چې د خپلو دغو ترجمانانو ساتنه وکړي، ملاتړ یې وکړي، خواخوږي ورسره وکړي.
خبریال عقل وقار په خاله یوې محلي رادیو سره د ولس او چارواکي تر نامه لاندې خبرونه مخکې وړله او اوس د ټولنیز پرمختیا او حقوقي مرستې ادارې سره د تحقیقي رپورټونو په برخه کې کار کاوه چې وړ مشپه د بټیکوټ ولسوالۍ لوړتې په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا هغه مهال ووژل شو چې نوموړی خپلوانو کره د واده په خادې کې د ګډون په موخه تللی و.
عبدالولی نیکمل له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي هیله کوم وکیلان په ملمستیا کاندید وزیرانو ته د باور رای ورنکړي. د عبدالله هلمند ول لیکلي کاندید وزیران معرفي سول اوس نو د جرګې کار دی چې وړ کسانو ته رای ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا: حکومت اوس په کار ده چې په معرف کې اصلاحات راولي. په دې برخه کې ځینې کسان شته چې د خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کوي. او انعام الله ځلاند له کونړ لیکلي: ولسمشر غنی دی یو ځل د هرات په څیر کونړ ته راسي، ځکه دلته ټولې ادارې فالج دي او هر څوک د خپل جیب لپاره کار کوي.
د ژوند رنگونه.
اجاب دلحت اشکانی: خپل په دې لاسو بوټي کړي، په دې شای بوټي راوړي دي او لګولې مې دي، سوځلې مې دي په غرو کې په هر څه کې.
کله چې راته وایي بوټي په څو رقمو دي، یا نمونه لري؟
بلې بلې نمونه لري. اول ترخه ده، دا زموږ خلک داسې یو رواج لري، یو سړی پوست کوي په ځان، یو پسه علالوي په ځان پوست کوي، ترخه راوړي مخسر مخې په پوست کې لګوي، چې وی لګول پکې وروسته بیا دا پوست په ځان باندې واغوندي. هغه دونه به حکمت شی ده.
تاسو ویل چې یو ترخه ده نور شی دي؟
نور بلې جرګه ورته وایو. جرګه ورته وایي هغه دا شی ده چې د ریښې کاږي. هغه ریښې به دلته دغه خلک چې اهنګران دي هغه د خپل په کوره کې شی لګوي، هغه د جرګو بوټي دي، هغه ډېر قوي دی. هغه بوټي درېم بوټي النج په نام باندې النج دي چې د هغو ساته خلک کورونه هم جوړوي، ساچوب دی، زرګي دي. ورته وایي ولي ورته وایي ده بس یو رقم شی دي، په دې غرو کې شنه دي. د هغو بوټي دي بوټي هلته بیخي ډېر دي، یعنې د بوټو داسې پرېماني ده دفعه چې سړی په یو سات کې موټر برولی سیم برولی شي.
د کوم بوټي وهل به سخت دي چې مثلا لږ نه تاثیر وړي وهي په دغه تیشه باندې؟
د جرګي، د جرګي د شریشې لري، د دې وهل ډیر سخت دي او د دې د ریشو سره کشل ډیر سخت.
بیا لري ریشو سره هم باسي؟
د ریشو سره وو، د ریشو سره به بش نه نسی.
اول نو په ریشو سره ونه باسي خو بیا هم بش نسی.
خو د سړي چې هغه د دې ریشې ډیر قوي دي، هغه ډیر شبوتي لري. بیا باندې بخاري نسته، اتوري کې ګذې دي، البته شان نسته. هغه کندلي کې راوخ په لکشیر دلته قرار دی، غم ور ورته وپه بلښه صفه ور دي شو خو ته شل نه ورته نشته. سب خوش خوشاله خپل ګلاس ګلاس چای خو یا ډوډۍ ورته خو یا بلکی
ها کا کا کله چې تاسو بوټو څه ځای کنه د جبري کار ده او سی کار ده
سره او سی دی او سی دی چې جبري نه دی بالکل.
خپل زړه،
خپل زړه باندې اوس زه خپل په زړه باندې دا سهار کړه چې پر وخ باندې باروم، دا ماته داسې معلومیږي لکه زه چې یو الیکافتر تیار لرم. او کله چې دا آسمان زین یکدم زدا فکر کوم چې جیب تیار زلره مثلا څه خوند راکې یعنی جبري نه ده
یعنی ام دې ژوند سره خوشاله یا
دې ژوند سره خوشاله مو چې دا اوس خدای ما ته امرو کې ته پچا یې په کابل کې په ولا کې ومنم دا پچې هم نه ده خوش دا کلی او اکلی دلته سوناله لوي هلته سوناله لوي سرنۍ ده ډول دی رباب دی غچکه ده سیتار ده په دنیا کې هغه محلي شیان دغه چې مثال ته ویل ټول می خوښ
ورسره آرامه
بله ورسره آرام
خدای دې دې پاسه آرام لره
امين کې امين کې امين کې خدای دې په دغه حال باندې وساتي او دغه اضافه نه وړم